آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاوده شوي بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي. علم ګل سحر وایي،
لکه څنګه چې مشاعري لرو، کله کله ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو.
د جرمني پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک زی سره شخېدلی یم.
پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ، او دا دوهم چاپ لپاره 10 کاله مې کار کړی دی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوي کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانۍ کتاب غوږې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب را ژباړلی دی.
شعر لرو.
ته ورځه زه په رڼو ستورو مینه، زه نور ستا لالي ته نه ګورم.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر مې د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولی، خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې رګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې.
د خبرونې په پیل کې د ناولونو په اړه. په افغانستان کې د ناول لوستونکي زیات شوي دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله ځیرک کوي.
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی، بیا بالخصوص د دې ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساسات شي. د ازادي راډیو مجلې په هغه راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مو خپور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي، نو خوشی شي. له دې ډلې د فرزانې په نوم د پخمان له اوسیدونکو څخه اور.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو دا قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته ځواب ورکم. او بل دا وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپله هڅوونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقته لرې کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دې اړه چې ولې په روسیو کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل.
پخوا موږ په خپله ژبه کې شو ناولونه درلودل یا حتی نه درلودل، که یو نیم وو عام نه و، ډېر تر خلکو پورې نه و رسېدلي. په وروستیو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې، دوو لسیزو کې، له نیکه مرغه زموږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې، تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل. تر خپله وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې، فرهنګي ټولنې، دغو تر خلکو پورې ناولونه ورسول. او فرهنګي ټولنې یا ادبي بهیرونه چې په زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي، دوی د فرهنګیانو ترمنځ، د مطالعې د مینهوالو ترمنځ ډېر نقص درلود، چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې. د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي، کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي، خلکو ته رسیږي، بیا یې کوشش کوي چې لاس یې راوړي. ریډیوګانې، تلویزیونونه ادبي خپرونې لري، خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او محتوا نه خبریږي، نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي، مطالعه یې کړي. موږ ډېر داسې ناولونه، مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې، دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي، چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي، او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلې نامنلې کړي، او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر علم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخېدل ګټور ګڼي.
کار دی چې کوشش وشي زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري، که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي. دا هم ټولنې ته ګټه لري، هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې، لکه څنګه چې مشاعري لرو، کله کله ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو، او همدا ډول کوه کولای شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو، تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه وشي، ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کوي شي. یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړي دي چې د مبتدی لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولای شو چې په دې برخه کې کار وکړو، په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1901 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي، شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایه په سیمه کې، چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده، د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصولو او نقد سره آشنا دي ویناوې کوي، او تر 50 ډېر خپرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداري تشتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول دا فیسټیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی، چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپل ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي. کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خپریږي. کومې کیسې چې په فلمونو بدلې شوې دي هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کوي، او د سټیج په سر باندې د ځینو ناولونو د کیسو نندارې هم له لیدونکو سره شریکیږي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوي دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوي، او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی وو، او د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د میر بچه خان د مډال وړ ګڼلی وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا مډال نه دی سپارل شوی. د جرمنی پښتو قاموس لومړی چاپ 1,000 مخه دی، او دوهم یې په 1,400 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی به واورو.
جبر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوي لغات جوړېږي. نو زما ډکشنري د 2009 کال ډکشنري وه، د هغه رئیس ډېر نوي لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایه، پودکاسټ وایه، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوی جوړ شوي دي په جرمني ژبه کې. نو لازم وو چې دا ډکشنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بله ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سره دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې دپاره کوم خاص لغت نه لرو، یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. نو داسې لغت اول پای تشریح شي، او بیا کله کله سړی بیا هغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګ کې لیکي. نو دغې لارې د مکار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو آزادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د ځینو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندې شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسي چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لک ډاون لغت راغلی دی. نو دا خو واضح دی چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغت سره تشریح کړي، او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
صاحب نو انتخاب پر دې دی چې زما خپل یو 50 کاله په جرمني کې او شل چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلې دي خو پخوانی قاموس کې دا نه و. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هر ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلي وو چې دغه لغات زما د کچنه کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو، نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیا یم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نو بیا ور زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه، دا دوم چاپ چې دی آنلاین نه دی خپور شوی، ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي. هغوی اجازه نه کوي، ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې که دا آنلاین شي نو هغه مطبع بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم بچی د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مدا فکر کړ؟
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د ننګرهار پانتون له خوا دا چاپ شوی ده. البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بن کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی دی. نو دا دوم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پوهنتونو ته دا کتاب ورسېده، او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسېده. او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتون ته، لکه د عبدالولي خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون، دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب، که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي، او په دوهم څومره؟
نو شبیر صاحب، تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هره ورځ وزګار نه وم، بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو تاسې به وایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ، او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم، ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په دې و چې افغانستان کې وم، هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې، ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه، چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره. بل دا چې د ایراني و د افغانستان فارسي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو بیا هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلود یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب، ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول، د الفبا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه، هغه وخت هم سم د ډکشنري په ډول باندې، ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لازه په اووم ټولګي کوم، چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې په زما په 13 کلنۍ کې وشو. زما خپله پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و، تر ډېره حده پورې مخکې رسولی وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي. نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنی لومړی الف بشپړ کو، بیا بې ته لاړئ؟
همداسي نه 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 بشپړ نه بلکې ما ته یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ا باندې وو الف باندې وو هغه به مې ځای په ځای ولیکه دومه پاڼه کې مې بیا چې بي لغت به مې زده کړه هغه ما په دومه بي کې لیکه نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه نو ما سره هغه وختو کې هم نیتو چې یو وخت مې یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع که هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه
د دومره ډیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستونکو سره مخامخ نشوي
ستونزې خو دې به هدا ډېروي کله چې زما خپل کار خلاص شو کتاب چاپ ته تیار شو دا هغه وخت چې په ټوله اروپا کې کمپیوټر نه نو او یوازې نه ستونزه یوازې نه لارې دا و چې سره د ټایپ لارې ته ولیکي نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و نو یوازې نه ټایپ چې پیدا کیده هغه ایرانی و نو هغه کې دومره سخت ستونزه و کسری لیکل چې څنګه یې نو سړي به هم لیکل بیا به بلاس باندې به درې ټکي پرې لیکل نو لومړی زما د ڈکشنری چاپ لومڑی پروگرام نام پیر ابتدائی باندھے ہم سم کار نہ کہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو بیا کل چی بیا مدم پروگرام کے میدان ورڈ باندھے کنورٹین میں کچھ بیا دام یو دیر استنز من کار ہو نو پدی ٹول باندھے بیا دا ڈکشنری دا چاپ وارو کر جی دلا
ډاکټر صاحب تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته ل ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی او چې کار پیوکی
ما نو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتن زیږلو ته او کلینیک می دلودو نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به می هم مخه کوله هغوی سره به می لږ څه کتل هغوی ته به می د خوب په وختو کې قصې لوستلې نو دې نه به هم چې اوزګار شم بیا نو ماښام یوولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه د شپې تر یو نیمې بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوبه پورته کېدلم
نو خوب مو هم کم و ډیر کم دی ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډیر کار کړی وي بله میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی یا مو خورا کم کار کړی وي
نه دا نه دی شوی ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب روسل دی سخت شاقه کار
نو شبیر صاحب ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور او پلار یې دواړه اول په سینه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی نو کله چې زما کتاب را ووته نو ما اول په خپله سینه واچاو دا کتاب
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو
دا نو د سه له کده سګي دوم دریم اولاد شي وزیر چې دا اول اولاد احساس نه راځي خو د دوهم اولاد احساس به هم یو خوب احساس ده نو وزیر چې خو خیرتا ډیر پیدا شو ولینا
د ډاکټر صاحب اکرم ملک زی د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوې شوی دی نو په جرمني کې دا ډکشنری تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي د یو بل کتاب پاڼې اړو د ویل ډورانټ د یو کتاب ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلې مفاهیمې په اسانه ژبه بیان کړي دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خبره کړې ده په دې کتاب کې د فلسفې دوه مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې فکر او پوښتنه دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنی څه، ښه یعنی څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې پیدا کړې. فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي. دا فکر انتقادي دی، تشریحي دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستې. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفه ودانی کتاب خوږې پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې لخوا په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوې دي. ویل دورانټ هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورځ نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنی، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلی او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې، د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویل دورانټ په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي، پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمرنۍ کوم شهید څوک وو، نو د هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوشیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفې روح پال وتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغیدلی. او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفې پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانټ د ماشومتوب، ځواني، منځنی عمر او مړینه دا د فلسفې له لوري څخه داسې راته څېړي چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغیز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له داسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه ډیر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کیږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولی چې په خپل څلیروي ساعته ورځو شپه کې لس دقیقې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي. چې اصلا ژوند څه معنی لري. د فلسفي او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفي ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینهوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل ډیورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه روانه خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خپرندوی ټولنې څخه هم ډیر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی واقعیت باید وستایل سي.
له ښاغلي بشار مل څخه مننه چې د ویل ډیورانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی باک دم نه يم سید بلیلا او هی دلاس را بیلکم زبستا معشوقہ سو سو وار کل کرم سلالے بمی خوشحال ساتھی تر عمر پ وڑا وڑا خبر باندھی رشی کے ما دس لپ وینو ہر وقت را پال لئی اول خدائی او بیا می تھا تدر سپار لئی یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا سما دخکلو سترکو یار دی مبارک سا تلایق دا ہم دی حسن لایقی تدخار یا بنا سک شہزاد گئی ز دہسکو ہسکو غرنو لے ونیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا دغسلت محیدز لار پیدا نکړه ته ورځه زپرنو ستورو مینا زنور ستا لالیتا نه ګورم آغلې نه سترګو کې ډوبېږم نه ورکېږم نه به کله ورته بیرته راستنېږم سی ګلاب نه یم نو نه پسې رژېږم دخلک در سره واخللې به نه یم کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجلی دا چپستورو دمینا ایو شاعر کا شپنا دہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتور اور بلدی و ہلا سنا دا لہغ وغ میں ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغ مو کی چا پیوائی نل شوندا نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوستي.
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګ ته می موټر درولې او سوارلی ته په انتظار یم. نن بیروبار کم دی. له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې ولیدي. موټر مې د سړک پر څنډه د لویې ونې سیوري ته درولی. خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې لګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي، خو بیا مې هم پر تندي مړې خولۍ راماتې دي. مخامخ کباب پخیږي، ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. له رنګه سور چاخ کبابي ته راډیو ایښې ده، مخکې مې غوږ ورته نیولی و، ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دوکان اوږده سیوري ته په عمر پخې ښځه ناسته ده، زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي، ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپله پښه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دیګ کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل: ببو، څه شی پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه: څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه: تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی، زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي: خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي. که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم: ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولی. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم: کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي، سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی. ځوان ترې تللی، راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د یوې بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شخص د فیصل ځلان کیسه ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. ښه دی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، دے ٹول خر کی شاہان اور تارا میرا قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، دسین دس کنو شگو جوڑ کے او محل. ہر نرگس می پغی گراوڑو حامل ما می کلرام بیل در ساتس کو در شبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندار آوڑو زیڑ گلو نا در چامل شراب می اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو در بلبل شراب می اوڑتا ورکل بیاد دو خود بلبل دسند سپینو شگونا میں جوڑ کیو محل رنا میں دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلے خندا تا تنظرو خکل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مستی راغلد زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلد زوانے اورے کبل دسند سپینو شگونا میں جوڑ کیو محل ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل